پک بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو د افغانستان لپاره د ایتالیا نوې سفیر او وای بشری حقوقونه په ځانګړي ډول د خزو حقوقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. سابرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر لمشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونه د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړی دی. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلی چې لمیرمن سابرینا اوګلینی سره د بشری مرستو زدکړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. ایتالیایي ډیپلوماټ سابرینا اوګلینی چې باندې اونه مخکې د افغانستان لپاره د ایتالیا سفیر وټاکل شو. ایتالیا د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د همدې لپاره د دې هیواد نوې سفیر هم سفارتي چارې د قطر له پلازمینې دوحې څخه مخته وړي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وایي چې پلازمینه توکیو به د افغانستان د فرهنګي میراثونو د یو نړیوال کنفرانس د جوړېدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت کلتور او هنر له موین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوزیدلی او د هډوکو په ناروغي او اخته ماشومان د درمنل لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه لې وتر یو لس کلونو دي چې د پنځم به پورز له کابل جرمنی ته ورسیدل. د سولې کلی د جرمنی او غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1918 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغ ماشومان سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 15 کلونو کې له شاوخوا 4000 افغان ماشومان درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د 3 جزئیات خبره کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازداران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. په نیویارک محکمې وویل چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب یو رسمي مقام په سپتمبر میاشت کې شاکری ته لارښوونه کړې وه چې د ټرمپ د وژلو لارې چارې ولټوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پنټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمېر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډېر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. متحده ایالاتونو په تیرو 2 کلونو کې له اوکراین سره د پوځي مرستو په ترڅ کې د یو شمېر پرمختللو وسلو د سیستمونو مرسته کړې ده. دغه چارواکو ویل چې پنټاګون قراردادیانو ته اجازه ورکوي چې اوکراین ته لاړ شي ځکه هلته د اف 14 جنگي الوتکو او د هوایي مدافع سیستمونو په شمول د وسلو او تجهیزاتو د ترمیم لپاره تخنیکي لوړو مهارتونو ته اړتیا ده. د چارواکو په خبره دغه قراردادیان به دا مسله ډاډمنه کړي چې وسلې په چټکۍ سره ترمیم شي ترڅو اوکراینی ځواکونه وکولی شي چې د جګړې په دوام کې ترې انکار واخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. د اوکراین وجګ پوری چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط پرون جمعه د نومبر پاتم له فرانس پرس خبري اژانس سره خبرې کولې تایید کړ چې ایلان ماسک په دې خبرو کې حاضر و. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټارلینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر هم ترامپ ته د بریا مبارکي ورکړي او ترامپ وویل چې د اوکراین ملاتړ به کوي خو نور جزئیات ورنکړل. ماسک چې د ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین ملاتړ لپاره میلیونونه ډالر ورکړي او له هغه سره څو ځلې په عام مزر کې راڅرګند شوی، له اوکراین سره د امریکا د پوځي ملاتړ په اړه ځینو څرګندونو کیف په غوسه کړی دی. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د مسابقه دریو 50 اور لوبه دوهمه یو ده چې د متحده عربی امارات په شار جک دي لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه پورې افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله. ازادي رادیو هوري ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په ملګر ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېزې نه وي.
شاید خپل مرستې مشروط وکړي په دې باندې چې دا توقعات کوي چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوي نه دي، هغه عملي کوي.
د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي.
هم چې ډالر کته راغلی دی نور خوراکي توکي پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه هیله ده چې دغه مخنیوي وکړي.
په کونړ کې کورنیو محصولاتو د ودې لپاره یو درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی.
دا نندارتون چې دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې د دې سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران دغه شان سرمایه ګزاران هم ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د هنګری صدر اعظم چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د سرمشیزو کوربهو په اوکراین کې د روسیې په وړاندې د لویدیځ جګړه بایللې وبلله ویل د امریکا له مرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګر ملتونو اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ملګر ملتونو بشري مرستې کمې کړي چې دا به د نورو بېوزلو هېوادونو تر څنګ پر افغانستان هم بې اغېز نه وي. بلور ته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالتونو د سرمفتش دفتر سیګار په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د روان میلادي کال تر اخره په بشري برخه کې له افغانانو سره د امریکا د سلګونو میلیونو ډالرو مرستې ژمنه وار له مخې شوې ده. د اقتصادي چارو ځینې کارپوهان بیا وړاندوینه کوي چې ممکن د امریکا مرستې تر دې وروسته له افغانستان سره مشروط شي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
رویټرز سشنس په راپور کې د ملګرو ملتونو د اندېښنه شریکه کړې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ شایي په بشري برخو کې مرستې کمې کړي چې دا به د افغانستان په څیر پر یو شمېر هیوادو منفي اغېز وکړي. دا اندیشنه په داس وخت کې څرګنده شوې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ ویلي دي چې سش کال هم امریکا د افغانستان لپاره 850 میلیون ډالر ځانګړي کړي دي چې دا پیسې به د کال تر اخره په بشري برخه ولګول شي. سیګار په خپل راپور کې له افغانستان د 2020 کال اگست را وروسته چې امریکایي پوځان له دغه هیواد وتلی دي د امریکا د ټولو مرستو اندازه 1.08 میلیارد ډالر یاد کړی ده چې دا مرستې یا له افغانانو او افغانستان سره شوي یا ورته چمتو شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوه آزرخ شافیزی ازادي راډیو ته وویل چې ممکن د ترامپ د ولسمشۍ پر مهال له افغانانو سره د واشنگتن مرستې مشروط شي.
زما له نظره چون د دوه د تفاهم لیک او وروسته بیا قرارداد امضا کول د ترامپ وخت کې شوی وو او زه ګومان کوم چې ترامپ هلزري وکړي چې دا مفادات دیگه موافقت نامه تطبیق هم پر طالبان باندی هغه تطبیق کی او غوډی ژوند کی چې دا کار باید تر سره کی او شاید خپل مرستي مشروط وکي په دې باندې چې دا توقعات کی چې هغه شیان تر اوسه پورې عمل شوی نه دی هغه عملي کی او بیا موږ دا مرست نه وازی درکو بلکې نور هم زیاتو او
ورسره نور مسایل د متحده ایالاتونو هغه مرستې چې ورله مخې ژمنی شوې دي ممکن افغانانو ته ورکړل شي، خو ملګری ملتونه لدی عمل اندیشنه لري چې ترامپ د ولسمشۍ په تیر دوره کې د ملګری ملتونو د سازمان منتقد او خبرداري ورکړی وو چې ممکن د روغتیا نړیوال سازمان د ملګری ملتونو د بشري حقوقو له شورا او د ملګری ملتونو له کلتوري سازمان یونسکو څخه ووځي. واشنگتن د ملګرو ملتونو د جنو ادارو لکه دغه سازمان د جمعیت د صندوق یا UNFPA یو بنیادی ملاتړ کوونکی دی او کچرته پر دې صندوق د امریکا مرستې بندشي په افغانستان باندې به هم بی اغیزی نوي. د ملګرو ملتو د شمیرو لمخي د ولسمشر بایدن ادارې تروسه نشته 1 میلیارډ ډالر د ملګرو ملتو د مرکزی ادارې د بودیجې پوره وړي ده او څه باندې 8.5 میلیارډ ډالر د 16 ساتونکو د بودیجې پیسې نه دی ورکړي. د سیګار د نوی خبر شوی راپور لمخي د ولسمشر بایدن د حکومت په موده کې له افغانستان او افغانانو سره د امریکا 3.3 میلیارډ په بشري او پرختي برخو لګیدل دي. 3.5 میلیارډ د افغانستان بچی صندوق ته استول شوی او د شویوم رسولو یو برخه چې نږدې 9 میلیارډ ډالر کیږي له افغانستان د افغانانو او د امریکا د متحدانو پر استلو او ځای پر ځای کولو لګیدل دي.
په راپور کې موده اقتصادي چارو د کارپو از رخ حافظي څرګندونه واورېدې. په دې اړه مو چې آیا د افغانستان په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سیاستونه بل هغه مخکنیو بدل وی پښتنه وکړه نو موړی وای
دا د امریکای ستراتیژي د افغانستان په اړه چې ګومان نه کوم چې د جمهور رئیسانو په تاګه ورته کې ډیر بدلون مومي. شاید هغه شیوه د تطبیق دا لوی ستراتیژي یو څه بدل وي. له افغانستان د ترامپ لپاره او د هر ولسمشر د امریکا لپاره خپل ځانګړی اهمیت لري. دا څه نه پیږي چې د نورو په لاس کې ونیږي او دا تشه د نورو لخوا تک شي. په دې خاطر زه ګومان نه کوم ولې دا ملل متحد سره خپل مرستي کوي. مخکې هم دا کار کړی او ویلو چې دا زموږ لګښتونه ملل متحد او د اقلیم د بدلون پر ضد کوم مبارزه کې ډېر زیات دی او دا منطقي نه دی او اقتصادیت نه لري مونږ ته او ګټور نه دی. ولې یو بل شی هم شته چې دا څلور کاله پر لپسې د موقع لرل چې خپل پخواني سیاستونه له سره کتنه وکړي چې دا سم و که نه و نیمګړتیاوې درلودل که نه درلودل. زه ګومان کوم چې دا ترامپ هغه پخواني ترامپ نه دی چې څلور کاله دمخه و.
د اقتصادي چارو پو از رخش احافیزیو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري مرستو د کمیدو په اړه اندېښنې راپورته کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې له وړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي موادو بیې په دې وروستیو کې لوړې شوې دي. هغه هم داسې مهال چې ژمی را روان دی او اکثره بې وزلي افغانان نشي کولی چې ژمنۍ اړتیاوې پوره کړي. نور دی رپورت کې
مردم در ولایت بامیان اکثرا اقتصادشان ضعیف هستند نمیتونن
توان زرینده د بامیان ولایت اوسیدونکو هغه ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
نرخ مواد غذایی در ولایت بامیان
بامیان ولایت کې د خوراکي توکو بیې لوړې دي. خلک نشي کولای چې په 1300 افغانۍ یو بوري اوړه واخلي. 2500 افغانۍ یو بوري وریجې دي. 1500 افغانۍ لس لیتر غوړي او 1500 افغانۍ باندې 14 لیتر غوړي بیې لوړې دي. زموږ اقتصادي وضعیت خراب دی.
په ځینو ولایتونو کې یو شمېر هټیوال هم د خوراکي توکو د بیې لوړوالی تاییدوي او د دې بیو د کنټرول غوښتنه کوي. احمد چې په ننګرهار ولایت کې دوکان لري په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
په نږدې وختونو کې موږ خوراکي توکو به ډېر اوچته شوې دي. هم چې ډالر کتر غلې دي نور خوراکي توکي نو پورته روان دي. موږ د ټولو دولتي چارواکو څخه ویل ده چې د مخنیوي وکړي او د اوته د شاروالې طرفه نفنامې ورکړي شي چې نرخونه مخنیوي وشي او د نرخونه کنټرول شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په رواني اونۍ کې د اوړو او غنمو پرته د ټولو خوراکي توکو اوسط به په افغانستان کې د پام وړ لوړې شوې دي. د ادارې په هغه راپور کې چې د پنشن به په ورځ نا وخت د نومبر په 1 مې خبر کړی زیاته کړي چې د ځینو مهمو سبزیو به هم ښکته پورته شوې دي. WFP زیاتوي چې د مهمو سبزیجاتو لکه رومي بانجان کچالو او پیازو به هم په ټولو فصلونو کې له راټولولو وروسته د پام وړ بدلون ښیي. د دې ادارې په وینا دا به په د ژمي په موسم کې د لازمې زیرمې د نشټون د امکاناتو د کمښت له امله د پام وړ پورته شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې په ناڅاپي توګه په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د مواصلاتي لارو لکه د سالنګ لوی لارې بندېدل او همدارنګه په نړیواله کچه د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بیو د پورته کېدو لاملونه دي.
افغانی در مقابل ډالر ارزش خدا بالاتر برده اصولا باید
پاکستان لارې بندی کړي او تعرفه یې لوړه کړې ده کوم لوی شرکتونه چې توکي خرڅوي زموږ تر کنټرول لاندې خو کله چې دویم لاس ته پلورل کیږي پرچون پلورونکي په لوړ قیمت خرڅوي
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې بیکاري او فقر زیات شوی او د راپورونو له مخې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري دغه وضعیت افغان کورنۍ له بې وزلۍ او لوږې سره مخ کړي دي او ځینې یې دې ته اړ کړي چې په خپلو ماشومانو کار وکړي لوڼې له وخت مخکې واده کړي او آن خپل ماشومان وپلوري
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتا ته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو خو اوس یو نړیوال موضوع راخلو د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو په سرمشي ذکر کوربه هیواد هنګری صدر اعظم د اوکراین په جګړه کې د ټولنې له اکثرو غړو هیوادونو سره مخالفت وکړ ویکتور اوربان په اوکراین کې د روسیې په وړاندې دا جګړه بایللې وبله ویل چې د امریکا لمرستو پرته اروپایي ټولنه د دې جګړې لګښتونه نشي ورکولای جزئیات په دې راپور کې
د هنګری صدر اعظم وایي د امریکا د ولسمشر په توګه د ډانلډ ټرمپ انتخاب اروپا له نوي وضعیت سره مخامخ کړی دی ویکتور اوربان دا خبره پرون په پلاسمینه بوداپست کې د اروپا د غیر رسمي سرمشیزي په پای کې وکړه او زیاته کړه چې اروپایي ټولنه په یوازې سر د اوکران جګړه نشي تمویلولی د اروپایي ټولنې دوه ورځنی سرمشیزه د اروپا د امنیت او پر اوکران د روسیې د غیر مواجب برید پاړه وه چې د ولسمشر ټرمپ له انتخابېدو وروسته دا مسله وڅېړي د نومبر د 15 منټې د انتخاباتو په ترڅ کې د ډانلډ ټرمپ له غټلو وروسته اروپایي ټولنه د اندېښمنه ده چې واشنگتن شای تر دې وروسته له اوکراین سره په جګړه کې مرسته ونه کړي او له ناتو سره به د امریکا مرستې ممکن کم شي د اروپایي ټولنې مشران په داسې وخت کې په بوداپست کې راغونډ شوي وو چې روسي پرون د درېمې ورځې په مخه د اوکراین پر شاورونو سخت بریدونه وکړل او درنه مرشو بلاوسیانونه یې واړول واشنگتن تر اوسه د اوکراین سر پوځي او اقتصادي ملاتړ دی او اروپایي ټولنه هم د اوکراین لسترو تمویلونکو څخه ده د اروپایي ټولنې اکثر مشان له روسي سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کوي د بوداپست په سرمشیزه کې صدر اعظم اوربان چې له منتخب ولسمشر ټرمپ او د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره دوستانه اړیکې ساتلې دي هنګری راډیو ته وویل چې اروپایي ټولنه باید له اوکراین سره د مرستې په برخه کې پر خپل دریځ لسره خبر وکړي د اوکران چکړه بایللې چکړه وبلله اوربان چې پر روسي د اروپای ټولنې د بندیزونو مخالفت زیات کړه چې امریکایان به دا چکړه پریشلي او تر هر څه مخکې هغه خلک د چکړې ته نه حسوي د هنګری صدر اعظم بیا وویل چې ځینې لا هم غواړي چې د بایللې چکړې ته ډېر پیسې ولې شي خو هغه کسان چې غلي دي او هغه کسان چې په محتاط ډول استدلال کوي چې موږ باید لنوي وضعیت سره سمون پیدا کړو په ډېرې دودي بل لور ته د جرمني صدر اعظم اولاف شولز چې هواد د اوکران سخت ملاتړ دی د اروپای ټولنې په نه بدلیدونکو د ریسټینګار وکړ هغه وویل روسي پر اوکران یارغل کړی دی او دغه جګړې ته په وحشت دوام ورکوي شغلی شولتز زیاته کړه چې د اروپای ټولنې او اروپایانو په توګه باید هغه څه وکړو چې د امنیت لپاره ضروری دي د بوداپست سرمشیزته لرسیدو سره سم د اروپای ټولنې مشر چارلس میشل هم له اوکران څخه پر ملاتړ ټینګار وکړ د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی چې د دې سرمشیزې په لومړی ورځ حاضر وو د اروپای ټولنې له مشرانو وغوښتل چې له اوکران سره د وسلو مرسته وکړي چې د خپل خاورې او فضا دفاع وکړي زلنسکی زیاته کړه پوتین ته د تسلیمي او هغه ته د جنو امتیازاتو د ورکولو پاړه ډېر خبري شوې دي چې د اوکران ته د منلو نه دي او د ټولي اروپا د انتحار په معنا دي
په داسې حال کې چې د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ انتخابات ګټلې دي داسې ښکاري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي خپل دا احساسات پټ کړي چې له متحده ایالاتونو سره د اړیکو ته ودول غواړي او یا دا چې غواړي خپل دریز لګ نرم کړي او د اوکراین د جګړې په څیر د دوه هیوادونو ترمنځ په لانجمنو مسایلو کې امریکا ته امتیاز ورکړي د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته د امریکا او روسیې اړیکو ته په ډیره پورکې چې د ازادي راډیو د خبر مرکز څنګ چمتو کړي کتنه شوې ده
ورسره د چي د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د بخواني ولسمشر جمهوریت پال ډونالد ترامپ بریا روښانه شو نو هغه له ترامپ ته د نړۍ د دولتونو د مشرانو لخوا د مبارکۍ د پیغامونو استول پیل شول خو په لومړی پیغامونو کې د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام نو او حتی د منتخب ولسمشر ویاند وویل چې خای پوتین هیڅکله ترامپ ته مبارکي ورنکړي په دې ورځ د کرملن پر رسمي ویب پاڼه چې عموما دا ډول پیغامونه خبروي په ارکټیک سیمه کې د یوې اټومي بټۍ د پرانیستو په مراسمو کې د ښاغلي پوتین د انلاین ګډون خبر پروتو چې دا په شمالي قطب کې د روسیې د سیمبولیکې ونډې یو یادونه هم و، ځکه په ارکټیک کې متحد ایالات او روسیا له یو بل سره د طبي زیرمو پر سر په رقابت کې دي. د دې مطلب پیغام دومره واضح و چې که د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره چې د روسیې لپاره په شمالي قطب کې د کنګل ماتونکې کشتۍ ماموریت د امریکا تر انتخاباتو ډیر مهم دی نه وای کړي، بیا به هم ټول پوهېدلی وای. دا د پوتین، کرملن او د روسیې د دولتي رسنیو لخوا یو عمدي هڅه وه څو وښیي چې د روسیې او حکومت لپاره د متحدو ایالاتو انتخابات مهم نه دي. د امریکا انتخابات د نومبر په 15 وشول او پوتین دوه ورځې په دې اړه څه ونه ویل، خو د نومبر د 8 په ماخوستن هغه د سوچي په تفریحي ښار کې په یو ناسته کې د خبرو پر مهال ترامپ ته غیر رسمي مبارکي وویله. پوتین ترامپ وستایه او ویل چې هغه په جولای میاشت کې کله چې د وژنې هڅه یې وشوله ډېر زړورتیا وښوده او زیاته یې کړه هغه څه چې د مسکو سره د اړیکو د ښېګڼې او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو هیله وبلله لګ تر لګه په پاملرنه ارزي. دا سیخکاری چې د پوتین د څرګندونې د هغو څارونکو له باور سره سمون لري چې وایي د امریکا د انتخاباتو په اړه د روسیې بې تفاوتي حقیقي نه ده. په غالب ګمان کرملن هیله درلوده چې ترامپ انتخابات وګټي او تر ډیره په دې خاطر چې په دې صورت کې به د روسیې پر وړاندې له اوکراین څخه پراتلونکي کې د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه پیدا شي، یا ښایي کرملن غوښتل چې د ولسمشر مرستیاله کمالا هاریس په لږ توپیر وګټي، ځکه په هغه صورت کې د ترامپ پلویانو احتمالا اعتراض کوو او په امریکا کې ګډوډي راتله. د روسیې د چارو شنونکي مارک ګالیوتی په یو مطلب کې چې د برتانیا آی نیوز ویب پاڼې د نومبر په شپږم خبر کړ لیکلي، د روسانو تصور دا و چې که انتخابات ترامپ وګټي نو له اوکراین څخه د امریکا پراخ ملاتړ خود څه حتی ساده ملاتړ به هم له خطر سره مخامخ شي، اروپا به ورختاوي او د ناټو یووالی به له منځه ولاړ شي. ترامپ په دې اړه چې د اوکراین د سولې د خبرو پر میز به یې دریس سوي ډیر څه نه دی ویلي، بلخوا داسې ښکاري چې پوتین تر دې دمه د سولې لپاره کومه انګیزه نه لري او د روسیې له شرایطو پرته کومې بلې طرحې ته د چمتووالي په اړه یې هم څه نه دی ویلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د طالبانو حکومت په تیر شاوخوا یو اونۍ کې نږدې څلوېښت تنه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو له مخې د ازادي راډیو موندنې ښیي چې په دغو کسانو کې لس هغه مېرمنې دي او دوی ته د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سزاوې ورکړل شوې دي.
په محضر کې د طالبانو له لوري د سړو او ښځو په درو وهل چې د طالبانو حکومت یې تعزیري مجازات بولي خلک اندېښمن کړي دي. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د خبر پاڼو لمخې د ازادي رادیو مونتنې خي چې د طالبانو حکومت په تیرې شاوخوا یې ونې کې د لسو میرمنو په ګډون ناته دیرشتنه په محضر کې په درو وهلې دي. دغه سزاوي د روان کال د اکتوبر د میاشتې له 1 تر دې دمه د کابل، ننګرهار، پروان، تخار، جوزجان، میدان وردک، پکتیکا او غزنی په ولایتونو کې په یادو کسانو پلي شوې دي. مجازات شوي کسان د طالبانو حکومت په خبره د بد اخلاقۍ، غلا او شوکو، نامشروع اړیکو او زنا، له کوره د تیښتې، لیواتت او د الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په درو وهل شوي او په عام محضر کې په بند هم محکوم شوي دي. حقوق پوهان او عام خلک د دا ډول سزاګانو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې دغه سزاوي له شفافیت او اطلاعاتو پرته د اصولي قوانینو خلاف پلي کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم پر راپور کیا چی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
من هیڅ دغه ټولنې د افغانستان د ټولنې وګړي په توګه باندې د ځوان په توګه باندې د ډیر زیات ویرې باندې خنې تشویش سره مخ یو. کله دا ډول حالات دوام وکړي نو لری نه د چی زیاتره خلک خصوصا ځوانان به په څنګه چې د مخ کې په سیر باندې په غلار باندې د هیواد ترقی پرې دي چې هیواد رکول ته هډ کې کې دا ډیر زیات اندېښنې وړ او د تشویش وړ مسایل دي. مخ په لاره یو ډول ویرې کې یو ډول سکنجه غوندې حالاتو کې ژوند کوو او دا حالات بیخی استوجین لري او نجبرانی دن کې.
حقوق پو اختر راسخ د طالبانو د حکومت دا ډول کړنی په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص بولی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل،
طالبان هم چرن چې کله د دولت په غدې باندې قدرت ته ورسېدل انساني حقوقو ته درناوی نه کوي، د خوځو حقوقو ته درناوی نه کوي، سنگسار، وژنه، زندان، او فشارونه ورستر بلې زیاتوي چې د دغه کړونو سبب به د افغانستان د تباهي او بدبختی او نوې جګړو ته په ورتګ سره به نور افغانان به مشکلات او بحرانونو سره لاس او ګریوان شي. زویل سم په افغانستان کې انساني حقوق تر خپلند شوې دي.
طالبانو په داسې حال کې په افغانستان کې بدني سزاوي زیاتې کړي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل روسي راپور کې چې د تیرې پنځمه پورې سپور شو ویلي چې طالبانو د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر پای پر 15 نارینه 15 خزو او یوې نجلۍ یو سولېولس بدني مجازات پیخي تطبیق کړي دي. که څه هم بیلابیلو نړیوالو او د بشري حقوقو سازمانونو په کراتو له طالبانو غوښتي چې بدني سزاوي دی ودروي ځکه چې په باور دا ډول سزاوي د بشري حقوقو سره په ټکر کې دي، خو طالبانو بیا په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول سزاو په لیکولو ته دوام ورکړی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
په کونړ کې د کورنۍ تولیدات او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون امپرانستل شوې. په دې نندارتون کې په کونړ کې له لرګیو جوړ زینتي لوښي، جامې، قیمتي کارني، د څارویو محصولات او د هیواد نورو برخو تولیدات نندارې ته ایښودل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون ته بیلابیلو سوداګرو د فابریکو سختنانو، خیاطانو او نورو کسانو په خپلو لاسونو جوړ کړي لرګین زینتي شیان او محصولات راوړي دي. دوی خوښتي چې تولیداتو ته په لومړي ځل نندارتون جوړیږي. محب الله او اسرار الحق سادات ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې کونړی او نور سنتکاران په جوړ شوی دغه نندارتون خوشاله دي، خو غوښتنه ده چې د دوی مصنوعاتو، تولیداتو او محصولاتو ته دی په کور دننه او بهر بازار موندنه وشي، څو په هیواد کې بیروزګارو کسانو ته د کار او نفقه ګټلو زمینه چمتو شي، وسنۍ اقتصادي ستونزې هوارې شي او افغانستان د پرمختللو هیوادونو په کتار کې ودرېږي. په کونړ کې د سرپرست حکومت د صنعت او سوداګرۍ چارو رئیس محمد طیب یوسف وایي مشرانو هڅې پیل کړي چې افغاني تولیداتو او محصولاتو ته ښه مارکیټ او د انتقال لپاره بدیل لارې پیدا کړي او افغانستان له وارداتي څخه په یو صادرونکو هیواد بدل کړي. په وینا یې د دغه ډول نندارتونونو جوړولو څخه هدف هم خلکو ته د افغاني توکو ورپیژندنه ده.
دا نندارتون چې هم د دغه لپاره دی چې زمونږ داخلي تولیدات چې دی دا د سره خلک آشنا شي او زمونږ صنعتکاران او دغه شان سرمایه گزاران هم دې ته تشویق شي چې د خپل دلته صنعت ته ترقی ورکړي. په زیاده دی باندې چې د نورو ځایونو نه د واردات کوي دا په ځای باندې د خپل دلته تولیداتو کې.
په کونړ کې په داسې حال کې د افغاني تولیداتو او محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړیږي او چارواکي خلکو سره د غوټو کوته د بدلو لارو بازار موندنې جمنې کوي چې هر کال د افغاني میوه او تازه ترکاریو رسیدو پر مهال پاکستان خپل لارې بندوي چې لامل یې افغاني بڼوال، بزګران او سوداګر زیات توانونه غالي او له بل پلوه اوس هم ګڼ افغان سوداګر د وطني تولیداتو په ځای له بهره مالونه واردوي او په افغانستان کې پلوري چې دې کار هم د کورنۍ توکو بازار کمزورې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامه د زده ورو ټولو ورېدونکو تاسو زه فکر کوم چې د ډونالد ټرمپ باندې په افغانستان یو څه نسبي تاثیر ولري، ولې دا چې په لوی کې په پالیسۍ کې متغیر راشي هغه د ټوانو نمایندانو په بریا کې زنه وینم. زه فکر کوم چې امریکا خپل پالیسی نری او پالیسی ری جوړون کې افغانستان په قبال کې خپل تیر پالیسی چې مخ کې جوړ شوی هغه دوام ورک یو څه تاثیر به ولري ولدا چې موږ د ډیر لوی او غټ تغییر شایدان یا د ترامپ یا د هریس په دای کې وسو. زه فکر نه کوم چې داسې کوم څه دی واقع شي یا کوم لوی تغییر درشي. نسبی کېدای شي ځینې بدلونونه راشي ولي پولې کې فکر نه کوم کو داسې کوم څه رامنځته شي چې افغانان یې غواړي یا ورته په تمه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه عبدالوجید هلمند ولایت څخه د پیغام درته پریږدم. ترامپ کومه ټاکنه چې د غاز موږ د پاره او د افغانستان لپاره هیڅ اغیز نه سی کولای. که څوک وایي چې دا پر افغانستان باندې اغیز کوي یا افغانستان ته تاوان رسوي شي، نو هغه هیڅ تاوان افغانستان او د طالبان حکومت ته تاوان نه سی رسولی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي رادیو اورې دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مهروي خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ایتالیا نوی سفیر وای بشری حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه به د دې لکاري لومړیتوبونو څخه وي. صبرینا اوګلینی چې پرون جمعه په قطر کې د طالبانو د دفتر له مشر سهیل شاهین سره وکتل، دغه څرګندونې د سفیر په توګه ټاکل کېدو وروسته په یو پیغام کې کړي دي. سهیل شاهین په ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي چې لمیرمن صبرینا اوګلینی سره د بشری مرستو زده کړو او یو شمېر نور موضوعاتو په اړه خبرې کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر وای چې پلازمینه توکیو بدای افغانستان د فرهنګي میراثونو دی ونړیوال کانفرنس د جوړیدو لپاره هڅې وکړي. تاکایوشی انکورومیا د ژمنه پرون په کابل کې طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر له موین مولوی عتیق الله عزیزی سره د خبرو په محل وکړه او زیاته کړه چې جاپان فرهنګي چارې له سیاسي مسایلو سره تړلې نه بولي او په هر ډول شرایطو کې ملاتړ کوي. د افغانستان د فرهنګي میراثونو د نړیوال کانفرنس د هدف په اړه د جاپان سفیر وویل چې هیواد غواړي په دې ډول د افغانستان د فرهنګي میراثونو د ساتنې او رغونې برخې ته د نړیوالو پاملرنه زیاته کړي، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې دا کانفرنس به کله جوړ شي. د جرمنی د سولې کلی د خیریه بنسټ په مرسته افغاني سره میاشتې نه هاتیا سوځیدل او د هډوکو په ناروغیو اخته ماشومان د درمنې لپاره جرمنی ته واستول. دغه ماشومان عمرونه له یو تر یو لسو کلونو دي چې د پنځشنبه په ورځ له کابل جرمنی ته ورسېدل. د سولې کلی د جرمنی یو غیر دولتي مؤسسه ده چې له 1980 کال راهیسې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې له ناروغ ماشومانو سره مرسته کوي. د مرستندوی مؤسسې په تیرو 45 کلونو کې د شاوخوا 4000 افغان ماشومانو درملنه په جرمنی کې کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت د هغې د 3 جزئیات خبر کړل چې ویل کېږي ایران د امریکا د نومبر د 15 نیټې تر انتخاباتو مخکې غوښتل چې ډونالد ترامپ ووژني. عدلی وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه یو 50 کلن فرهاد شاکری تورن شوی چې دته د ایران سپاه پازاران انقلاب دنده سپارلې و چې د ترامپ د وژلو پلان جوړ کړي. شاکری تر اوسه نه دی نیول شوی او د امریکا د حکومت په وینا احتمالا په ایران کې دی. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي ترڅو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادیان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادیان به د جګړو له کرښو ډیر لرې د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د راپورونو له مخې د سپیس ایکس او د تسلا کمپنیو بنسټ ایښودونکي ایلان ماسک د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال حضور درلود. ملیارډر ماسک د دې ټلیفوني خبرو په جریان کې وویل چې دای به د خپلو سټار لینک سپوږمکیو له لارې د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. زلنسکي له ماسک څخه د سپوږمکۍ انټرنیټي وسایلو په خاطر چې د اوکراین سرتیري ورڅخه کار اخلي مننه وکړه. او نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د دام مسابقه د 53 اور لوب دوهمه یو ده چې د متحده عربی امارات په شار جک دي لوبډلو ترمنځ تر سره کیږي. لومړی یو د چهارشنبه پورې افغان لوبډلې د 29 منډو په توپیر وګټله.
د ځوانانو خبرونه
د
درنو دوستانو سلامونه مې منئ. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی، ما خپله هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده، یخنی، مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت داوا کوي، دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکری. قدر من اودن کو دیو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دوام ځلی حاکمیت خره ورسته اوسګاری ډیرای کسان د تړکړی چ خپل کور کلی پریک دی او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزی په پوکړي. ل بلې خو یو بل لوی ستونزه په هواد دننه د زدکړو مسله ده. انجونی لا مغه پایله لمنځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوې دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. روزو دي ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدل یو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په مخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپل راته وایي.
زه خپل د ننګرهار فانتون څخه لیسانس لرم، خو چې و مې کتل په وطن کې د غدرې کال ز بیکار فات شو، منو ما پریکړه وکړه چې زه باید د وطن فریدم او د خپل کورنۍ د غریبۍ زنجیرونه وښلو مولاړ شم. عرفاته د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غربانه چې د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګمون کې منګه ونه شو کړی چې منګه د ترکی خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکی اسواتی ځواکونه ډیره کلاکه دا بیرنی ولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې هیڅ ونه توانید چې مونږه د ترکیه طرف ته واوړو. حتی تر دې پورې چې مونږه څلور ساعته 15 ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل، ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لار کې مخامخ شو. هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړي دي او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو به هم ناکام شو. دغه ټول سخت او کړاوونه تکلیفونو عمده مشکل چې دی زوایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او نه ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکیه خاورې ته خوتی وان ته ورسېدو، خو به ته هم د وان څخه راوګرځېدو، به ته ایران ته راغلو، د ایران نه به ته افغانستان ته راغلو، یو ناکام سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټول کورنۍ په تیر بیا مور ډیره ورته زوريږي. رفیع الله وایي د مور سترګو کې کله هم دومره خپګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره ښکاریده.
هیڅ کله ما خپل امر دومره خفانه د لیدلې چې کله زه د خپل کور او تلم او تللم دغه سفر ته میغاړه کې خوستله، نو زما مور په دسی او بد وزت کې ما فری خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لار کې په ټلیفون باندې د درې څلور ورځې به مشکلات او چارج بنو یا به د انټرنیټ مساله و، نو زما انټرنیټ به بند او ما سره به تماس نه نیول کېدو، نو زما مور به په ډېر او بد حالات کې و. حتی فشار به اوچتېده 15 شپه کرته و کرته هغه ستامه ته هم داسې وړل شوې ده په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و مور به مې ډېره خفه و راپسې حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم نو ما به خپله مور نه خبروله چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و خو ما به خپله مور نه خبروله ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم خو بیا چې به هم ووتلم کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه زما پسې مور ډېره خفه وه اروپا ته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده چې قاچاقبر ما ته ویلي وو زه کله ته اروپا ته ورسوم ته باید ما ته $10,000 راکړي نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو زه چې کله تلمه د ترکیې فورې ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ما ته ترکیې فورې خبره کړې وه او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم نه په واپسي کې ما نه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل د لارې خرچ مې کړی و نو $2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم بېرته افغانستان ته راوګرځېدم خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي نو موږ به هدف نه بدلو لاره بدلو نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بېرته راتګ علت څه و
جوار مشکل سره مخامخ شوم چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفي یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو او په لاره کې ما خفه وښیدله وغورځېدم ځکه چې تیاره وه او قاچاقبر وویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې نو تیاره وه موږ روان وو هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي غیر قانوني تلي وو په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردمر کړلو او بیا راغلو افغانستان ته هغه هم پیسې هم نه وې ډېر زیات مشکلات کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ولا او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې بیا هغه ما واخیستلې بیا زه راغلم کابل ته ځان د خپل کور راورسوم خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته که زه په افغانستان کې فات شم نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم ځکه چې په وطن کې کار نشته دی وظیفه نشته دی هیڅ نشته دی نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو تکلیفونه وګالو چې دا کمې ستونزې ما لیدلې که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي خو زه مجبور یم چې لاړ شم ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بېکاره پاتې شم یا مې نورونه بېکاره پاتې شي په افغانستان کې پلار مې بېکاره پاتې شي په افغانستان کې درې کاله څلور کاله پس زموږ هم دغه حال دی لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هېواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي ځکه په بدو پایلو یې خبر وي قدرت الله له همداسې ځوانانو
نو مختلف نظرونه لري په قوال کې ځخپل مثلا نو غړند د هواد خوزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته د دې په قوال کې د قران کریم آیات هم د چې روزي رسان الله دا وغه ټول ته روزي رسي خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري یا دغه وطنداران زمونږ زوري هغه د دې ته اړکیږي چې د هواد خوزي اول اکثرا کسان چې غړي د هواد نه وزي هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري او هغه ځوانان چې مثلا غړي تحصیل لپاره وزي دای دیمه کټګوري کومه غړي د اوسې خپل ځی تلاړ شو چاق لارې هماغه لار ته ویل چې هغه کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي هغه یعنی کسوک دغه د مخې ترازی ځکه هغه د تورستان په سترګه هغه ته ګوري او شاید هغه د اوج نیم چې د زمنګ وطنداران مثلا دغه تیره پیخه کې چې تقریبا 2-2.5 سوه افغانان چې وژل شو
کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابر نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پایل کې وایي
اغه عمده علت او دلایل کا بیان کو. یو ستون له خود تعلیم ده، بل ستون چې دا غنم ډیره او ته البته اړین دی، یغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلک وایي چې امنیت دی، خو هغه امنیت زور ده، امنیت نه وایي هغه دار دی، او کاروبار. دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ، او په دې کې بیا دوه رقم نور خلک هم شته. دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې دغه مسایل له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلک یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې ولاړی زه ولې پاتې شوم. په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالۍ ته ځان رسوي.
بله، چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ سي، ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ سو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي، زرا څوک پوښتل کیږي په مرزونو په کې. دا اوس مو تاسو ولیدل دغه 2018 کسانو چې د ایران حکومت لخوا وژل شو د ایران په ساحه کې، دا یو پایله ده. بل دا چې دلته دوی باید د دل لپاره چې ځان سیال کی، ای کاش دغه سیالي د په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبت تفصیلی وی چې سړی وای چې زه خو دا کس کزي کوره سیږي خو خبره ده. کنه نو دغه بی ځای سیالیونه د ژوند د ټولو نه مهم دی. کنه که انسانان هو غواړي چې ژوند وکي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې تر سره کولای شي. خدا چې بیا د سیالیو په خاطر به هر زی مارکستا ژوبلستا ژوند د لاس اور کولستا په دکې خو بیا موایم وايي کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنۍ هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقيقي سیره وخایي. پښتانه ډېرې کال نیوی شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینې هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویروګان واچي چې داسې خای خپل او هغه کسان چې به وطن کې دي هغه بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځنو ټول ژوند او عيش نو شو مزه خود دلته دي، بس په هر ډول چې شي زمکه خرڅ کی کور زیاده ټول خرڅ کی او ولارد، او دا چې بیا ته ولارد سی بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلي خیرال تر معلومیږي.
bale کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلي چیره په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپאי هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغه داسې په بد وضعیت کې دي چې اړل دي چې څوک را پیدا شي د یو باسي ولاړ شي وطن ته، ډیر یې نشي تللای چې هغه اسناد نه لري چې دوی ورته لاړ شي یا نور مسائل نه لري. او کبه هم اروپאי هیوادونو ته ولاړ شو، البته ډیر د مزدوري ژوند دی، او دا وطنوال مو چې ډېرې اروپאי هیوادونو ته دی په ژبه خونه پويږي، تاسو چې په ژبه نه پويږي په دمانا چې تاسو کای پلس ډالر کار پیدا کیږي، تاسو ته په 2 ډالر او 3 ډالر لکه بندیانو غونډه مساتي په داسې او بد وضعیت کې. اوس بزما غږ ډېر ځوانانو په اروپا کې اوري، خو هغه به وایي چې نه مونږ خدا سي نه یو، خا ته 15 کال مخکې راغلی، لس کال مخکې راغلی، لک سر ناسه ژبه به زکړی، یو لک کاروبار به لک زره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتری وظایف هغه وظایف چې تلک پکې سهولت ولري نشي پیدا کولای. لکه تر کوم الته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې ونن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغه خط تحصیل هم نه لري. هغه خط تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپאי امریکایي هوادونو تر اغلی ډېر شاخه کارونه کوي.
کپري خبرې وکړو څه کول په کار دی په هواد کې دیننه سره لدی چې یو شمیر ځوانان د دې لپاره دي چې دوی هغه نور ته په خبره ګوري چې هغه رسیدلی دی لغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ سم، خو ډېری د کار لپاره درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنگ دی، نور یو لاره پیدا کوي دي او بهر هم بیا د سیاو مسایل سره مخ کیږي. لکه تاسو چې یادونه وکړه څه کول په کار دی، حل لاره څه رسید کیږي؟
حل لاره حکومت ته په کار دی. دا وسنه ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابر کړي، هدا اقل ځوانانو ته د دې فزای چې دغه واټ مليون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مسلو رمه خزه وکړلې او دغه د زمکه چې غصب کړلې وای خصله خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هدا اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل راز بداسي چې تا ټول حکومت د ملاکراسي شي. کمثال در کوم وزارت معرف کې مولا ټول وزارتونو کې مولا مولا یې سده وزارتونو سره کم مسلک زکه چې په کنده مونې خلاصه او په دښمنو باندې حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمينه د برابر کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېر ځوانان غواړي چې خیر د وطن کې پاتې کیږي کا جبر دی کا زدن دی وهل تکول دی بیروزګاری دی خو بیا هم غواړي تحصیل خو نو هغه اولی او هغه انساني حق خو ته ورنه ماخله چې هغه تحصیل دی باور کړه دومره خويندې دا لکان خو لا پرېدا ځوانانه خويندې چې مسجونه او زنګونه کوي لار لټي چې کم څه د هواده ووزي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېدا نو دنه غټه بدبختی شیر ده چې تن داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ځوانان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی کنه خپلو کې جوړ نه دي نو د تحصیل زمينه ورته برابر شي کار زمينه دې ورته برابر شي کار کې د پزای چې ته یو مولا راوړ چې شل کال جنگ کړی دی ته یو مولا راوړ چې په هیڅ نه پويږي د هغه ځې باس یا مشر وټه کچې هغه ځوانان تر ماسترۍ کچې تحصیل لري زبرت لن لن مثالونه درکم داسې خلک شته چې حالته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوره په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی صفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نشي لیکلی مکتوب نشي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرې د هغه باندې پوهېږي نه خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بل بانه اوباسي دغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کډرونه ورځ تر بلې افغانستان څخه وځي په یو بهانه او په بل بهانه او یو ستونزه او بل ستونزه او افغانستان د کسان د پاتې کیږي چې هغه دوی اته سواد نه لري چې خدای راته په مسلکي برخه کې دوی زده کړی وي دا څومره بده پایلې د هیواد په کچه درلودلې سي.
هیواد په کچه خو بیا موږ اته لسمه ولسمه پیړۍ تم بیا بیا یو اولریډي موږ طرف ته روان یو منګه دا خو بیا امدا شي غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویل چې دوی دیونی دوی ته دولت ورکړل سو او د دې په خاطر ورکړل سو چې ورته راځنو ارزان علي وردی کنه ارزان علي وراندا سي چې او چاته زر ډالر ورکې او دوی ته وای چې نه دوی وای چې موږ کارته ته په دوه ثواب کوم نو ارزان علي ورته دولت ورکړي او دوی خو بیا د په عواقب کې نه دي کنه دوی خو پويږي په د باندې چې موږ لکه تیر ځل چې پینځه کال دوام مونږ نه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو وسوای چې راځنو د غسو کال چې مونږ ته څه دوی خو اول د ملت خپل ملت نه مني د کوم افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نمانی او کم دانه کپ کې پیدا شي چې وې زړه په اوسو دي چې دا بیچاره هوادوال مخفل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ یې ترور کړی دسته چې ما تاسو په خپل سترګو می جاګانو کوم یو دی اول واسطه عواقب ډیر زیات دي یو هغه امداد چې ځوانان به ورنځي ټول هواد بمدا غسه مولایانو ته په سوادانو ته پاتې کیږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شي وي او بل اخره مجبور شي چې دغه پتیګو باندې د خلک راو باسي او بل عواقب پیدا وي چې بد عواقب هغه کار ورته راوسیړو هغه هم دا ده چې هواد به ولسمه پیړۍ ته ورواچي او هغه د جهل او جهالت دورې ته بیا موږ ورزو بیا به کلونه کلونه نشي کلونه کلونه چې بیرته کومه لاسترونه چې موږ په دغه تیر 22 کلونو کې درلودي هغه بیا تر لاسه.
بله صدیق صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هیڅ خبرم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوال ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون دی افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي امغه یې کوي بیا وخت
خبر دے سر ترکی تھا مثلاً جرمنی تھا اسناد نہ درکئی کیا اسناد درکئی نو تب سو کلو نو بورے ستړانه وکي او ډاکټرګانه وکي دا خبره نسته ژبه باید زده کې او بیا دا غتر سنکار کول پکار دي استاسناد منل کیږي نه منل کیږي نو دا کوم ځواني چې وصل لري پیویش کال او شلو کال او تا باندې به دیش کلن شوی به بیا هم تخپل هغه مقصد ته نه رسیدلې بیا نو ګټه څه شو چې دیش کلن نه کې برته د هوا ته راولېږي زب زب چکه چکه به هغه کوم کور رسیدي ته هغه ځی پورې
به د هلار کې تر اوس په افغانستان کې ځوانان ته د زمینی مسایده ویږي
هلار هم دا د مسولیت لري کله زور راغلی کچا ورته په خیرات کې حکومت ورکړای هر رقم کړه یک د کابل اداره ورته وای یا د خاندار اداره ورته وای د دې مسولیت هم دا د زمينه د کار زمينه د تحصیل ورته برابر کړه او اتیا میلیون ډالر جوړتا میاش اره اره ونه کی ورزی هدا خپل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایم چې ملت ته ورکی په ملت وس پاری بیا یو څه گزاره کیږي.
په اخر کې ځوانانو ته کورنۍ ته یو پیغام دي تاسو ورته ولر
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځ به تیر شي د هرې تور شپې نو وروسته بیا ورځ دا وخت کم پاتې دی خلکو دومره وخت مو گزاره وکي کال دو کال نور هم گزاره وکي که امکانات وي سلف سټډي کول پکار دي هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي خوي پلان دی که وکاس ځان سره سلف سټډي وکي که په دغه یو کال کې داسې کال کې لس کتاب ولولې نو دو کالو کې تقریبا شل کتاب شو تاسو به په علم او په عرص کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي ځکه بل چاره داسې ویلند پاره نه لري او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کیږي ورځي زه خامې ځوانان ته که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کیږي په قانوني لاره قانوني لاره باندې کولای شي او په دغه مقصد تللای شي چې حالت تحصیل وکي او بیرته هیواد ته راشي چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشي او کورنوی ته هم دا دی چې بچو سره کینی خبرې دی او دغه ژوند امریکا او اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیرت دی ورته بیان کی چې ښه کته لاړ شي هغه پروز ان کانس ورته وایي کنه خواله او بدواله او مثبت او منفی اړخونه ورته ورته وخایي باید کورنوی ته او بیا د اقدام وکي خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه دی.
ګران دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې است الله مومال او ملګری سلام
سکھ برج نشنا درما نہ سلام ڈالے گی نہ پیغام ڈالے گی خلق دکلی سیرا جینا خلق دکلی سیرا جینا سلام علیکم نہ پیغام